دا مشال ریډیو دا محل په پیښور کې د غرمې دولس او په کابل کې لوسنی وجي دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او فرخنده ست هر کلی کو پروان غړي کې بده قبایلی سیمو خیبر پختونخوا افغانستان پاکستان او نړۍ په اړه رپورټونه سره سره شننی او تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خلومړي د سیمې او نړۍ خبرونه له فرخنده ست.
سلامونه اوریدونکو. لمړی د خبرونو سټی کې د پاکستان پارلمان په انتخاباتو کې د بدلون قانون منزور ک په گوادر کې ناست احتجاج کوونکو غوښتنه کوي چې د دوی د وژل شو ملګرو د قتل مقدمه د اف سی او پوزي چارواکو خلاف درج کړي شي. او د بنگلاديش نوبل جایزه ګټونکو محمد یونس هغه هیواد د لړمحاله حکومت د ستر سلاکار په توګه نومول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د قومي اسمبلی وروسته د پاکستان په سنټ کې هم د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل په اکثریتي رایو سره منزور کړی شو. پرون د اگست پر شپږمه د مسلم لیگ نونګون سینیټر تلال چودري دغه بل په سنټ کې وړاندې ک چې پرې د مخالف سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز سخت تنقید وکاو ویل چې دغه قانون په بدنیتۍ جوړ شوی او دغه دوی د قانوني حق څخه محروموي. خو وروسته په زیاتو رایو سره منزور کړی شو. د بي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات کټون کې کاندیدان د درې ورځو پس په کوم ګوند کې نشي شاملېدل او آزاد به پاتې کیږي. دا بل په لومړي ځل د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون غړي بلال اظهر کیانی وړاندې کړی وو. د یادونې وړ ده چې د تحریک انصاف ګوند غړو د 8 فبراير په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت برخه اخیسته و ځکه چې ګوند ته یې د مشرانو په نه ټاکلو د بیټ انتخابي نخا نه باور کړل شوی. د بلوچستان په گوادر کې پر احتجاج ناست بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو له صوبای حکومت غوښتي چې د هغو امنیتي عسکرو پر ضد مقدمه درج کړي چې د دوی د کامی غونډې پر ګډونوالو یې ډزې کړې دي. پرون د اگست پر شپږمه د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا مشال ریډیو ته پاستبلی لیک کې هم د احتجاجي ناست مشرانو دغه غوښتنه کړې او ویلي چې د اگست پر پنځمه او شپږمه په گوادر کې د حکومتي ډلې سره لیدلې خپل غوښتنې ورته وړاندې کړې دي. د بلوچ یکجهتی کمیټې د کراچۍ مشر فوزیا بلوچ د خپل غوښتنو په اړه تیر ورځ مشال لیډیو ته ویل.
مستونگ تلار گوادر نوشکی
او تربت کی د اف سی زواکونو پډزو زمون کوم ملګری وجل شوی او ټپیان شوی دی. د هغوی مقدمه د اف سی او فوزی افسرانو په ضد دی درج کړل شي. دوی مداد چې د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ته په یونیفیکیشن کې دا خبره باور کړی چې نور به دوی په ضد ریاستی ادارو لخوا هیڅ ټول طاقت نه کارول کیږي.
د گوادر د پرلتوالو د غوښتنې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د اگست پر 15مه د پاکستان د پوز بیان لیفټنن جنرال احمد شریف چودري یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د بلوچ یکجهتی کمیټي د ترهګرو ډلو جرایم پېښو نمائندګي کوي. بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو د اس پی آر د تورونه رد کړی دی. ویلي دي چې د پوز لخوا د دوی پر ضد پریس کانفرنس واضح دلیل دی چې پوز د خلکو پر امنه مبارزه څخه ویری کی. تاسو مشال ریډیو توګه امریکا د اگست پر شپږما یو پاکستاني تن له ایران سره د مبینه اړیکو او په پیسو د یو امریکایي سیاستوال یا حکومتي غړي د وژلو پر ناکامه منسوبې تورن کړي. د امریکا د انصاف وزارت د غش پکسل وخت کلنتن د آسف مرشند په نوم خاودري چې دا مهال په امریکا کې په حراست کې دي. دغه محکمې د هغه سیاستوال نوم نه دی خاودلې چې دغه مشکوک تن یې وژل غوښتل. خو په یو بیان کې ویلي چې له دې وړاندې چې کومه حمله ترسره شي امنیتي دارو دغه منصوبه ناکامه کړي. د اگست پر شپږمه د نیویارک په بروکلن کې په یو عام جنایي شکایت کې ویل شوی چې آصف مرچنډ په امریکا کې د قاسم سلیمانی د وژنې د بدل اخیستو د منصوبې لپاره خلک برتی کول. سلیمانی د ایران د قدس ځواکونو په خوانی کماندان وو چې د 2000 کال په جنوري کې وژل شوی وو. بل خوانن د اگست پر ومه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دوی د میډیا له لارې خبر شوی او په دغه اړه له امریکایي چارواکو سره پر رابطه کې دي چې معلومات یې ترلاسه کړي. او بل خبر دا چې پرون د اگست پر شپږمه د بنگلاديش نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس د هغه هیواد د لړمحاله حکومت د ستر سلاکار په توګه نومول شوی دی. دا له هغه یو ورځ وروسته دا چې د زده کوونکو لخوا د قهرجنو مظاهرو وروسته پخوانی وزیر اعظم شیخ حسینه واجد استعفا ورکړه او له هغه هیواد ووته. پرون د ځای رسنیو تر مخه د بنگلاديش ولسمشر محمد شهاب الدین د زده کوونکو او د هیواد د درې وانه پوزي سانګو ملګرو مشرانو سره تر لیدلو وروسته محمد یونس دغه چوکۍ لپاره وټاکه. د زده کوونکو مشرانو ویلي دوی غواړي چې په بنگلاديش کې د موقتی حکومت مشري محمد یونس وکړي، او د یونس یو بیان ویلي چې هغه دغه خبره منلي. محمد یونس ته مهال د علاج لپاره په پیرس کې دی او تمه ده چې زر ډاکې تستون شي. دا خبرونه
خبرونه ول مشال وړي واوردل چې فرخند اسد درته وړاندې کړل. کچره سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د پاکستان د نوی ترمیمی انتخاباتي قانون تر مخه په آزاد حیثیت ګټون کې کاندیدان د درې ورځو وروسته په کم ګوند کې نشي شامل دي. بلخوا سیړونکو وایي
او بل خبره پدې کې بیا داره چې دا به بدنیتې په بنیاد باندې چیرې یو د فاندامنٹل رائټس چې بای دا د غی فاندامنٹل رائټس وایلیټ شي وي دی غی دا غواړي چې دی پی ټی آی ته لاړ شي، غی دا غواړي چې لیستونه موږ ورکو چې موږ ته ریزلټ شیټ ملو شي.
د بلوچستان په غوادر سیمه کې د ورکو بلوچستان د کورنیو احتجاجي ناشته لا هم دوام لري. واوبري چې په هغه کورنیو ستیریږي چې خپل خپلوان یې د نام نه په پیښو کې وژل شوی دی.
ځکه لاغه شهید شو هغه نه بعد ما بچی سکوم دی اوس هغه د فرض خپل هغه محصول سوال سلای ولا کار کوم ما خپل بچی وخصو ایتیم خانه ته ما چولې دی.
او په بنگلاديش کې د حقق هرجنو مظاهرو وروسته د لنمحاله حکومت جوړول لپاره هلي ځلي روان دي.
اوس اگر چې داخلي فیکٹرز ډیر ښکاری خو زما اندازا دا سي دا چې صرف داخلي فیکٹرز نه دي، د دې کې خارجي او بین الاقوامي فیکٹرز هم شته. بزره جغرافیا دا سي د بنگلاديش کنه
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو ل مشال رادیو سره اوسه. مشال لري تاسو غواګي د پاکستان قومي اسمبلی او سېنات د اگست پر شپږمه په انتخاباتي قانون کې د بدلون بل منځوري ورکړه چې د حکومت مخالف او ګوندونو سخت خبرګون یې هم راپارول دي. د پاکستان تحریک انصاف په شمول ځینو نورو حکومت مخالف سیاسي ګوندونو پر دغه قانون نیوکه وکړي او دای د سپریم کورټ په کار کې مداخلت وباله. د نوې قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټون کې کاندیدان د درې ورځو وروسته په کم یو ګوند کې نشي شامل دي او آزاد به پاتې کیږي. د غشان د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړي څوکۍ به هم صرف هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د یو ګوند لخوا یې نمونه په ټاکل شوې موده کې د ټاکنو کمیشن ته سپارل شوې وي. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف اعلان وکړ چې د دې بل پر ضد به سپریم کورټ ته ځي. نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي چې په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف د یو غړي په غږ پیلېږي.
ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے ممبران احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی طرف سے حکومت حملہ کر
رہی ہے. دادا تحریک انصاف یو مشر علی محمد خان دے چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت لخوا د انتخاباتو په قانون کې ترمیم کولو خلاف تخپل نور ملګرو په ملتیا احتجاج کوي. د قومي اسمبلی غونډه د سپیکر ایاز صدیق په مشرۍ کې پشپغم اگست تر سره شوه چې د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل منظور کړو. په قانون کې د بدلون تر مخه د انتخاباتو په وخت د یو ګوند سره د اړیکې لرلو په اړه حلفیه بیان نه جمع کولو ولا کاندید په اسمبلی کې آزاد غړي ګڼل کیږي، او د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړي څوکۍ به صرف هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په ټاکلې موده کې نمونه د یو ګوند لخوا الیکشن کمیشن اف پاکستان ته سپارل شوی وي. د حکومت مخالفو ګوندونو د بل مخالفت وکړو او دا یو غیر آئینی هڅه وګڼله. د اپوزیشن غړو د اسمبلی د ایجنډې پاڼې وشلولې او نارې یې ووهلې. یاد بل وروستو سینیټ هم منظور کړو. د نوی قانون تر مخه د یو ګوند غړي په پارلیمان کې موجود بل ګوند کې هم نشي شامل دي. د اپوزیشن غړو وویل چې دا قانون تحریک انصاف ته د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړي څوکۍ نور کول لپاره جوړ شو، ځکه چې د تحریک انصاف غړو په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه او د ځانګړو څوکۍ ترلاسه کولو لپاره وروستو په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان کړی و. خو سپریم کورټ په 12 جولای په یوه پریکړه کې تحریک انصاف یو سیاسي ګوند وبللو او د ځانګړي څوکۍ ورکولو امر یې وکړو. دا تحریک انصاف چیرمن بلیسٹر گوہر په کمی اسمبلی کې په خپل وینا کې د بل په منظور دو سخت نیوکه وکړه او وی ویل
ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا سو وہ فائنل ورڈ ہے. یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے لیکن کنسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنا
چیوزل سپریم کورٹ کو مخابرہ وکلی نو خواہ حتمی دا پارلیمان بلا تر ضرور دے خدا عین تشریح کول سپریم کورٹ اختیار دے. پارلیمان دا سپریم کورٹ تشریح نشی ردہ ولے تاسو غیر آئینی قانون جوڑ کو مونگ دے خلاف سپریم کورٹ تزو او انشاءاللہ سپریم کورٹ بدا لغوا کئی
فلور پہ اعلان کرتے انشاءاللہ تعالی یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کرے گی.
د قانون وزیر اعظم نذیر ترر د بل دفاع وکړه او ویل چې دا د عین سره سم دی. هغه د تحریک انصاف غړو ته ویل چې تاسو د سنی اتحاد کونسل غړي یې.
لوگوں نے یہ حلف نہ نامہ داخل کرایا، ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں۔
تاسو پسو گن خپل بیان جمع کړی چې موږ تحریک انصاف غړی نه یو، بلکې د سنی اتحاد کونسل غړی یو۔ مهرباني وکړئ په یو خبره ودرېږئ۔ سپریم کورٹ هم تاسو نه پوښتنه وکړه او تاسو وکیل فیصل صدیقی ته وویل چې ځانګړی څوکۍ د تحریک انصاف لپاره غواړي که د سنی اتحاد کونسل لپاره؟ هغه په ځواب کې ورته وویل چې د سنی اتحاد کونسل لپاره غواړي۔ په پېښور کې د آئین ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف غړي به د قانون خلاف سپریم کورٹ ته عریضه ورکوي، ځکه چې دا د تیر وخت نه پلی کېدونکی دی او د آئین د تشریح واک د سپریم کورٹ نه څوک نشي اخیستی۔
د سپریم کورٹ هغه ډیسیشن د کاونټر کولو لپاره دا لیجسلیشن کیږي، بیا 15 ډیز تیر ډیټیل ججمنټ لیدل نه لیکلی، نو هغه ججمنټ به چیلنج کیږي، پر ریویو به کیږي، دا به کیږي، هغه دی نه لیکي، د دغه پوزیشن به څنګه جوړیږي؟ نو ځکه پارلیمنٹ هم په دې کې مجبور شو چې هغه داسې قسمه لیجسلیشن وکړي۔ خو بله خبره په دې کې بیا دا ده چې دا به بدنیتۍ په بنیاد باندې چیلنج یو د فنډامنټل رائټس چې به دا دغه فنډامنټل رائټس وایلیټ شوي دي، هغه دا غواړي چې دی پی ٹی آی ته لاړ شي، هغه دا غواړي چې لیستونه موږ ورکو چې موږ ته ریزرو سیټ ملو شي۔ دویمه خبره دا شوه چې بدنیتۍ په دې کې دا چې یاره دی ریټروسپیکټیو افیکټ ورکو، نو په دې گراؤنڈونو باندې به دا چیلنج شي، او زما په خیال چې دا قانون کې به که اوړاویږي نه نو ترمیم به په دې کې بیا پارلیمنٹ ته ډایرکشن ورکړي چې تاسو په دې کې امینډمنټس وکړي۔
په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر پارلیمانی رپورټر طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې د دې قانون جوړېدونه پس په د حکومت او سپریم کورټ ترمنځ جو ټکر رامنځته کیږي چې د دواړو لپاره به تاواني وي۔
په پاس کې داسې شوي دي چې د پاکستان سپریم کورټ د حکومت ترمنځ چې کم تاوتریخوالی یا د هغو په منځ کې کم ټینشن دی، هغه مخکې هم شوی دی، دا د نواز شریف که دویم دور ستاسو یاد شي، نو د عدلی او د حکومت په منځ کې یو د ټینشن یو ماحول و، یو ترمیم هم پاس شوی، هغه هم په هغه ټایم کې سپریم کورټ هغه غیر قانوني ډکلیئر کړی و، د مجلس عمل په وخت کې هم یو چې کله په صوبه کې د خیبر پختونخوا کې حکومت ہو، نو ہسپا ایکٹ جو نو اغم سپریم کورٹ دغه کړو، کم صورتحال چې جوړی کی نو پاره کې د مهازارای یو تاثر راځي۔
د کمی اسمبلی او سینټ لخوا منظور دونه پس په د بیل صدر اسف علی زرداری ته د اصلي کولو د پر لیگل کیږي او له هغه پس به د قانون درجه اخلي۔ په بیل کې دا هم لیکل شوی دی چې د سپریم کورٹ په شمول یو عدالت هم دا نشي لغوا کولای۔ راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ۔
مشال ریډیو تاسو غواګي د بلوچستان په سایلی خار غوادر کې پر احتجاجي پرلت ناست د بلوچ یو والی کمیټې مشرانو یو ځل بیا خپلې غوښتنې تکرار کړې دي او ویلي دي چې په مستون، تالار، غوادر، نوشکي او تربت کې د مظاهرو پر مهال وژل شوي او ټپو شوو مظاهره چانو مقدمې دي د بلوچستان د اف سي او فوزي افسرانو پر ضد درج کړل شي. دوی د صوبې ټولې لارې بخنه غواړم دوی د صوبې ټولې تړل شوې لارو د پرانستلو غوښتنه هم وکړه. بلخوا د اګست پر دویمه نیټه په کراچۍ کې نیول شوې د بلوچ یووالي کمیټې 15 دیش غړي او پلویان عدالت خوشي کړي دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
بلوچ یکجهتی کمیټې د بلوچستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغه امنیتي عسکرو پر ضد مقدمه درج کړي شي چې بلوچ قامی غونډي په ګډونوالو یې ډزې کړې دي. د اګست په شپږمه بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا مشال ریډیو ته استولي په خپل یو لیک کې هم د دغه غوښتنو پخلی کړې دي. بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې کراچۍ مشري فوزیا بلوچ د اګست په شپږمه مشال ریډیو سره خبرو کې بلوچستان حکومت سره روانو خبرو او د یاد غوښتنو پخلی کړې دي، ویلي دي چې دوی به د خپل غوښتنو نه نه پشا کیږي.
مستونگ، تلار، گوادر، نوشکی اور تربت میں ایف سی کی فائرنگ سے
ملګری وژل شوی او ټپیان شوی دی، د هغوی مقدمه د ایف سی او فوزی افسرانو په ضد دی درج کړل شي. دوی مدد چې د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ته په یو نوټیفیکیشن کې دا خبره باوري کړي چې نور به دوی په ضد ریاستي ادارو لخوا هیڅ ټول طاقت نه کارول کیږي. حکومت دې د بلوچ قومي جلسې په تړاو نیولې شوی او د کورونا په زور لا درک شوی ټول کسان زر تر زره خوشی کړي او ټولې مقدمې دې ختمې
کړي.
د گوادر پر لتوالو د غختنې په داسې حال کې کړي چې د اگست په 15مه د پاکستان د فوز ویان لیفټننت جنرال احمد شریف چودري خبری غونډه کې ویلي چې بلوچ یکجهتی کمیټه د ترهګرو ډلو او جرایم پیشو پروکسی ده. نوموړي ویلو د بلوچ یکجهتی کمیټې کاردا دي چې کوم د قانون نافذ کوونکي ادارې د ترهګرو ضد جرایم پیشو او قاچاق ګرو په ضد عملیات کوي، دوی د هغوی په ضد پروپیګنډا کوي او بدنامی کړي، په بهرنو فنډونو او بیانی خلک را جمع کوي، د ریاست عملداری چیلنج کوي. بلوچ یک جهتی کمیټه د آی ایس پی آر دا تورونه رد کړی او ویلي چې د پاکستان فوز د دوی پر ضد پریس کانفرنس واضح دلیل دی چې فوز د خلکو پر امن مبارزي یری ښکار کړی دی. په بیان کې زیاته کړی چې د بلوچستان کار پراکسی او د بهر هیوادونو نه پیسې غستل نه دي. بلوچ یک جهتی کمیټه ویلي یو دریمګړی دی تحقیقات وکړي او که په بلوچستانو لګولې شوې تورونه ثابت کړی شي نو د پاکستان هر عدالت ته وړاندې کېدلو ته تیار دي. بلوچ یک جهتی کمیټه په خپل غوښتنو کې ویلي چې ټول سړکونه د پرانستل شي، گوادر کې د اوبه بحال کړی شي او ټول سیمه کې د موبایل او انټرنیټ سمدستي بحال کړی. بلخوا د اگست په 15 نیټه کراچي کې یو ځای عدالت د بلوچ یک جهتی کمیټه دیالس کړی کوم چې په 2 اگست په کراچي کې نیول شوی وو په شخصي ضمانتونو خوشي کړی دي. په کراچي کې د نیول شوی بلوچستانو وکیل وقاص بلوچ اډوکیټ د اگست په 15 مشال لیډیو ته ویلي
2 تاریخ کو گرفتار ہونے والے بلوچ یک جهتی کمیټه کې کارکنان میں سے
دی وی د اگست په 2 نیټه د بلوچ یک جهتی کمیټې په نیولې شوی پلویانو کې 43 کسان عدالت په ضمانت خوشی کړی دي. دا هغه کسانو چې پر ضد د ریاستی ادارو په ضد ویناګانو، خلکو راپارولو، نارې وهلو تورونه وو او 22 کسان چې د قانون ماده 104 سلویخ سرغړونې په تورونو نیولې شوی وو د بلوچ یک جهتی کمیټې هغه ټول 22 کسان عدالت بری کړی دي.
نامزد 22 کارکنان کو باعزت بری کړ دیا تھا.
نوموړي پوینا چې 22 کسان عدالت د اتوار پرس خوشی کړي او مقدمه ختم کړي ده او 43 کسان د اگست په 15 عدالت په شخصي ضمانتونو خوشی کړي دي. بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټې په اعلان د بلوچستان صوبې په گوادر او بیالا بیلو سیمو کې احتجاجي مظاهری او پرلتونه لا روان دي. د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ پوینا چې په گوادر او بیالا بیلو سیمو کې د موبایل فون او انټرنیټ لا بندې، د نوموړي پوینا چې په ځین سیمو کې بحال شوی وو خو بیرته بند شوی دی. نوموړي پوینا پولیسو ایپسی زواکونو د بلوچستان بیالا بیل سړکونه تړلی دي چې له عمله په یو شمیر خارونو کې د پېټرول او ډیزل سره د خوراکي شیانو بحران هم پیدا شوی دی. بلوچ یک جهتی کمیټې د جولای د 18 راهسي په گوادر کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو تاسې غواګې د پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې تر باران وروسته اکثره اوبه ولاړې وي. دوی د دې لامل د پلاستیکي تیلې او نور کثافات یادوي. حکومت په بیلابیلو سیمو کې لارې کوسي پخې کړې هم دي، خو بیا هم اوبه ولاړې وي او د نالې اوبه کورونو ته ننوځي چې له وجې خلک مشکلات لري. دا چې حکومت د باراني اوبو د ویستو لپاره څه تنظیمات کړي او خلک یې په دې اړه سوي. تفصیل اسما ګلدا کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف ته 2023 کال د جون په 15 د ماحولیاتو د نړیوالې ورځې په موقع د پلاستیکي کثافتونو کمولو لپاره ضابطه اعلان کړی وی چې لمخې د پلاستیک نه جوړ کړل شوی سوزونو په تیارولو او خرڅولو د بندیز لګولو ویل شوی وو. خو د پیښور سیمې د اولس په خبره چې حکومت دا مسله له پامه غورځولې او دې لړکې هیڅ قسم زړه پوری ګامونه نه پورته کوي. د پیښور رامدا سیمې اوسیدونکو شپږش کلنه حفصا مشال ریډیو ته وویل چې کله باران وریږي نو په کور کې ورته دومره اوبه جمع شي چې دوه ورځې په صفایي کې تیریږي. هغه وایي کوړوي او که جمع، خو د باران کې دوه سره یې مشکلات زیات شي.
چې کله باران وشي نو موږ ته بیا څو ورځې مسلې په دې وجه باران ته خوشحالي کوم، نو ځکه چې په څو ورځې اوبه ډب شوي وي، دا څه اوبه ولاړ وي، زموږ واړه واړه کورونه دي، زموږ کورونه ته دن نه دا څه اوبه راشي، زموږ ته د خپل کور صفایي بیا ډېره ګرانې، زموږ ماشومانو ته ډېره زیاته ګرانې، بار دن نه کېدی نه شي.
دا چې د پلاستیکي تیلو په شمول د نورو کثافتونو په چاپیریال څه اثر پریوزي، دغه پښتنه مشال ریډیو په ماحولیاتو نظر لرونکي خبریال اسف مومن نو وکړه. نو په جواب کې نوموړي وویل چې په موجوده وخت کې پاکستان ته پیښو چیلنجونو کې یو لوی ستونزه د چاپیریال صفایي ده چې له وجې د عام تن ژوند لکړمو دی. اسف مومن زیاته کړه چې مختلفو وختونو کې د حکومت لخوا په پلاستیکي تیلو د بندیز لګولو اعلانونه شوي، ولی پدی اړه تر دې د مس پلان نه دی ترتیب کړل شوی.
پاکستان کړه دې پالیسی لیول باندې وګورو نو قانون سازه په مخ کې شوی دی، پلاستیک بین باندې خبرې شوی دی، خو غټه پالیسی چې کوم ده په نېشنل لیول باندې نو هغه په 2022 کې جوړه شوی ده، نېشنل هازارډس ویسټ مینجمنت پالیسی. دا غي مطابق بیا یونایټیډ نېشن تم پاکستان ډیر سيزونه او ورکړی دی، میټینګونه کړی دی. لاست په 2023 کې هم یو میټینګ د یونایټیډ نېشن سره شو، په هغه کې دا خبره واضح شوې چې پاکستان به د لپاره پلانز راوړي. نو په کار خدا د چې کوټلې ګامونه پورته شي، په کار دا چې کومه پالیسی جوړې شي دی اټ لیست دغه خو امپلیمنت شي. او بل په بین باندې خبره ده نو پاکستان کې د ریسایکلینګ هم ډیر واضح پلان نشته دی.
خیبر پختونخوا کې د صفا او بو فرهمه او نکاسیاب لپاره کارکونکو اداره واټر سینیټیشن سرویس پیښوري یا د ډبلیو ایس ایس پی ترجمان حسن علی مشال ریډیو ته ویل چې د بارانونو لوجې کورونو ته د نالونه اوبو ننوتلو لویه وجه پناسمه طریقه آباد کړل شوی ودانی دي.
پیښور کې داسې تقریبا 22 مقامات دي چې کوم ډبلیو ایس ایس پی ائیډنټیفای کړی دي چې کوم ځای د زیات باران کې دوه د وجې الته فلډینګ کیږي اور فلوئنګ کیږي، دا غي د وجې چې کومې د باران د غبدي خبرو ډونو باندې راشي او بعض اوقات مارکیټس ته او کمرشل ایریاز چې کوم دي او ریزیډنشل ایریاز کوم دي کوم دي چې خلک اوسېږي کورونه وي الته پاغزینو کې لاړ شي. د دې چې کوم هغه کنسټرکشن داسې شوی دی چې په داسې ځینو کې دي چې هغه ځینې لږ جوور دي پہله خبره. او دویمه د دې وجه دا ده چې زیات باران وشي، دا دو شیونه خو زموږ په کنټرول کې نه دي، خو چې کوم شي زمونږ په کنټرول کې دی، د عوامو په کنټرول کې دی، هغه دا دی چې بای کیږي نالې چې کومې بندیږي د سالیډ ویسټ توجه د دې تدارک مونږ کولای شو په دې طریقه باندې چې په نالو کې خزل شو غن بلا شو دان نه لړکوم.
حسن علی دا هم ویل چې د دوی اداره ډبلیو ایس ایس پی کوشش کوي چې د امروزه په بنیاد د لارو مالونه کثافتونه اوچت کړي، خو بای چې اولسم بے ځای د پلاستیکی تیلو غورځولونه ډډه وکړي.
د دې د مخنیوي لپاره ډبلیو ایس ایس پی یو ډیډیکیټډ ډپارټمنټ هم جوړ کړی دی چې کوم کمیونټی ته گاہی ورغی، مختلف ځایونو کې مونږه ماډل سټریټس هم جوړ کړی دي چې کوم ځای کې پلاسٹک ګن چې کوم دی هغه به یو بیک کې اچي او د کور خزله چې کوم دی د کچن هغه بل کې اچي او داسې چې کوم سریه ده یا کمرشل ویلی وی کوم چې خرڅیږي په کباړیانو باندې نو هغې دپاره هغه طریقو سره هلته دا پریکټیس کیږي او دې طریقو سره هلته نه ګند روزي د کورونو نه سره په علما هم شامل دي، علما کمیټیز دي مونږ سره، سکول واش کلبز مونږ جوړ کړي دي، ټریډر کمیونٹی سره زمونږ باقاعدگی سره انټروینشنز کیږي، ناظمین دي، کونسلرز دي سره زمونږ کمیټیز جوړ کمیونٹیز کې مونږ زو هلته دا اویرنس ورکو. په دې حق لباندې ډسټریکټ ایڈمنسٹریشن وقتاً فوقتاً خپل کاروایانی هم کوي.
د ملګرو ملتونو ماحولیاتی پروګرام 2021 کال کې راغلی یو جاج کې واضح کړل شوی چې پاکستان کې 3.5 لکه ټنه پلاستیک ضایع کیږي او که مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته نه کړل شو نو اټکل دی چې 2030 کال پورې به تر 1.4 کروڑ لکه ټنه پلاستیکي کثافتونه زیات شي چې له امله یې ماحول او انسانانو ته د پام وړ زیان رسېدو امکان زیات دی. آسما گل، مشال ریڈیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشرلو ته تاسو غواګې د بنگلاديش ولسمشر پرون پارلمان تحلیل کړ چې ورسره د لندمحاله حکومت جوړولو ته لار هواره شو. دا لا غیر سوده چې با سرکاري ملازمتونو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره د بنگلاديش از د کوونکو ل قهرجنو مظاهره وروسته د هغه هیواد وزیر اعظم حسینه واجد استعفا ورکړه او له هیواد بهر لاړه. زموږ همکار شاهین بنيري د سیاسي او سیمهیزو چارو له شنن کې افراسیاب خټک سره مرکه کړي او په سر کې تری پوښتلي چې د بنگلاديش د سیاسي کړکیچ عمده عوامل څه دي.
دا دی کو
کوٹی ولا تاریخ چوک نه ملزمتونو کوټا نوکریو کوټا
جی جی جی
چې پاره باندې تاریخ شروع دا خو یو قسم تا بهانه جوړ شو کنه ٹریگرنگ پوائنٹ یو ته چې دا تاریخ یو قسم ته وځي کولو خدا خبر دا چې نارامي قوه کنه نارامي ډیر اسباب یو دا و چې دی ازي نواز د پارٹی چې د دوزلې انتخابات یو طرفه انتخابات کو بس اچھا کم اپوزیشن یا اس بے اختلاف پارٹی بھی اوی انتخابات بائیکاٹ کرو اور دی وچ تاسو بس خیر دی مکوئی نو یو خدا نارامی و سیاسی نارامی و سیاسی مہازارائی وا
جی
معاشرے کے مدہ و چ اقتصادی مسئلے پیدا ہوئے اس وی چ دد دی چ دا گارمنٹس والا کم صنعت دا لباس جوڑول والا کپاس والا کپڑے اگر او کی وی سم کمیر اگلے او ایکسپورٹ کینو خلق بے روزگاری میں زیادہ شے وا غربت زیادہ ہو نوجوانان سے جی بے معاشرے کی زبان آبادی میں زیادہ ہوا نوجوانان دے تم غصہ گرے دس دے دے کے مطلب خالد ضیاء والا پارٹی سے اغم ډیر مویت نه لري زبانانو کې دا تاثیر دی چې دا بوډاګان په مونږ باندې هغه سړي جګړې مسلط کړي دي او دوی ورکتاسو شي ورکتاسو جګړې شي
جی جی جی
کنه نو یو کس د دوړو نظام خلاصولو خو دا خبرم زه کول غواړم چې اوس اگر چې داخلي فیکٹرز ډیر ښکاری خو زما اندازا داسې ده چې صرف داخلي فیکٹرز نه دي دیکھیے خارجی و بین الاقوامی فیکٹرز ہم شتا بزر جغرافیہ دا سے بنگلہ دیش کا نا یو طرف تھا چین سرم نیچ دے بل طرف تھا ہندوستان دے دری دری خوانہ دے اڑکھانا بنگلہ دیش نا ہندوستان چاپی رہا دے جغرافیائی تو گبان دے بے چین سرم کا تعلقات جو کڑی اور مغرب سے تعلقات خراب شی ہو دا انتخابات شی ہو نو اب دیکھیے اور مغربی ملکوں پر دے بنے دے تنقیدوں اور انتخابات ہو او یو قسم د چین سره نیوز کوي مطلب دا چې مغرب سره فیصله فاصله زیاتې ده نو دا کوم شخړه چې پاکستان ته پیښه ده یا افغانستان ته د سیمې ته پیښه ده د چین سره تعلقات او د غرب سره تعلقات دې منځ کې به توازن څنګه پیدا کوو دا مسله بنگلاديش هم پیښه ده
پدې تناظر کې هټک صاحب چې موږ ګورو تاسو د چین ذکر وکړو د امریکای ذکر وکړو دې مطلب خدای تاسو وخت وخت په خپل خبرو کې موایي چې دلته یو نوی بدلون را روان دی یو نوی جګړه را روانه ده یو نوی کلیش را روان دی د دې لږ وضاحت کولې شي تاسو
او چې سپدا سي ارمو کوم په لنډه توګه باندې چې اصل کې دا خو زموږ د سیمه کې خو تقریبا تاسو کو ګورئ دا درېما صدی دا چې د زار روس روسی امپایر او دلته برتانی امپایر هندوستان کې بیا روسی امپایر سوویت یونین شکل اختیار کړو او دا غرب دلته لاړو خو سیټو سنټو معاهده په شکل کې غرب دلته موجود
جی
د دې تصادم جاری وو او موږ اوریدو چې دې منځ کې سور جنگو نو تو جنگ بیا دې زمون کور ته راوړو نو دا شخړه اوس هم جاری ده یو نوی مرحله دې راغله او دې مرحله کې فرق دا دی چې مخ کې صرف روس فریق وکړه اوس دا دی چې چین روس او ایران دا یو وخت دی او بلې غاړې ته امریکا برتانیا او بیا دې سره یورپي اتحادیان هم دي دا یو قسم یو طرف ته دی بل طرف ته چین روس ایران او دا سچ ځان ته جنوب وایي دا ګلوبل ساؤتھ دا بلې خوا ته دي نو په دې کشمکش کې بیا د ښکاری چې سور جنگ روان دی او تو جنگ دې زمونږ کور ته راوړي او دلته خو څنګه راوړي چې دلته کې چونکې لکونه داسې خلک دي چې هغوی جنګېدلي دي او ذهنونه وینځل شوي دي مذهب په نوم باندې جګړه چې دا هغې لپاره هر وخت تیار دي وسلیم شته دا خبره ده نو دا یو خدا ده چې دا داسې ښکاری چې دلته چې د ٹی ٹی پی خبرې کیږي او دا پاکستان او افغانستان منځ کې خبرې دلته راځي او د بنگلہ دیش کې هم اړې ګړې چې جوړیږي هغه کې کنه جماعت اسلامي په دپل اتحاد کې شامل را ودا مجسمه ورزول او کار کې بای کې دي چې هغه زیات مخکې مخکې بوي د مجیب الرحمن مجسمه ورزول خو یو خبره تاسو کوم چې بنگلہ دیش کې ما یقین نه دي چې فوج حکومت کولای شي ځکه چې دومره موبلایزیشن شوی دی دومره خلک را پاسېدلې دي او د ځوانانو د هغه تاسو اورې مرکې چې هغه وایي چې فرانکیا به وزیر اعظم کوي که نه او هغوی یې نیزبان شاتلو ته تیار نه دي
بالکل
نو ما یقین نه دي چې فوج هلته کې مارشله لګولی شي
د سیاسي او سیمایزو چارو پوها افراسیاب خټک سره مو د زمون همکار د شاین بونيري مرکا وردا چې د بنگلاديش پر حالات وو تاسو مشال رډي ته غوږی تاسو کولی شئ د مشال رډي ټول خبرونه زمک په پاڼه مشال رډي ډاٹ کام هم دارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ د ترڅنګ د مشال رډي یوټیوب چینل خوخ کی او په غی منی تاسو هر ورځ تازه ویډیو غانې کته شي اوس په خبر کې د ګرمۍ دولسنی بجې شوې دي فرخند اسد نه د خبرونو لنډیز اور
د قومي اسمبلی وروسته د پاکستان په سنټ کې هم د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل په اکثریتي رایو سره منزور کړی شو. پرون د اگست پر شپږمه د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر تلال چودري د غبل په سنټ کې وړاندې کړ چې پرې د مخالف سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز سخت تنقید وکړ. د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي کاندیدان د درې ورځو پس په کوم ګوند کې نشي شاملېدلې او آزاد به پاتې کیږي. د بلوچستان په گوادر کې پر احتجاج ناست بلوچ یهتي کمیټه مشرانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغو امنیتي عسکرو پر ضد مقدمه درج کړي چې د دوی د قومي غونډې پر ګډونوالو یې ډزې کړي. پرون د اګست په شپږمه د بلوچ یهتي کمیټې لخوا مشال ریډیو ته پاستولې لیک کې هم د احتجاجي ناست مشرانو دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې د اګست پر پنځمه او شپږمه یې په گوادر کې د حکومتي ډلې سره لیدلي او خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړې دي. امریکا د اگست پر شپږما یو پاکستانی تن له ایران سره د مبینه اړیکو او په پیسو د یو امریکایي سیاستوال یا حکومتي غړي د وژلو پر ناکامه منصوبې تورن کړي. د امریکا د انصاف وزارت دغه شپږ سلویښت کلن تن د آصف مرچنټ په نوم خاودري چې دا مهال په امریکا کې په حراست کې دی. دغه محکمې د هغه سیاستوال نوم نه دی خاودلی چې دغه مشکوک تن یې وژل غوښتل، خو په یو بیان کې ویلي چې له دې وړاندې چې کومه حمله ترسره شي امنیتي دارو دغه منصوبه ناکامه کړي. پرون د اگست پښپګما د بنگلاديش نوبل جایزه ګټونکو محمد یونس دغه هیواد د لړمحال حکومت د ستر سلاکار په توګه نومول شو دي. د هغه یو ورځ وروسته دا چې د زدهکوونکو لخوا د قهرجنو مظاهرو وروسته پخوانی وزیر اعظم شیخ حسینه واجد استعفا ورکړه او له هغه هیواد ووته.
دا خبرونه لندیز مو له فرخند اسد واره ساسو هم د نورو رپورټونو په لور راګرځوم. د امریکا د ولسمشر مرستیالي او د 2023 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدی کاملا هاریس د مینیسوټا گورنر ټیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوړه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ډیموکرات ګوند ملي کنونشن ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی چې ټاکل شوی ده. په دې لړ کې کاملا هاریس په رسمي ډول په راتلونکو ټاکنو کې د ګوند کاندیدی په توګه اعلان شي. د امریکا د ولسمشری انتخابات به د روان کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي. نور تفصیل اسمت سروانډا کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د 2024 کال د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د دیموکراتانو احتمالي نوماندي کاملا هاریس د سې شنبه په ورځ په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې هغه په دې اعلان بیاړي چې له ټیم والز څخه غوښتنه کړې چې د هغې د انتخاباتي ټیکټ مرستیال شي. د شوونکی په خوانی پوزیا او تجربه کار ولی یا گورنر په توګه شغلې والز د میرمن هاریس په وینا د کارګرو او ماموري طبقې د کورنوي لپاره ډیر څه کړی دي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخي شپېته کلن والز یو په خوانی شوونکی دی چې د متحدو ایالاتونو په ملي ګارد کې ډیر کلونه کار کړی او په 2013 کې د مینیسوټا والی شو. هغه د اقليبي بدلونونو د شزو د حقونو په اړه د دریزونو په شمول د خپل ایجنډا په خاطر شهرت لري. جوئل ګولډستن د میزوري په سنت لوئس په هانتون کې د اساسي حقوقو استاد دی او د متحده ایالاتونو د مرستيال ولسمشر یو له مخکښو کارپوهانو څخه دی. نو موږ له اساسي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د شاغلي والز د ځانګړتیاو په اړه وویل.
Well, I think that Governor Walz is a
فکر کوم چې والی والز د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې تجربه لري. هغه د متحده ایالاتو په اساسو جرګه کې شپږ دورې دنده تر سره کړې او د ایالت غوره والی دی. هغه د خونځي خونګي پاتې شوی او په ملي ګارد کې خدمت کړی. د په عامه خدماتو کې وګدا مسلکی سابقه لرلې ده. د یو کوشنی خار وسیدونکو دی او په یو معنی هغه له هر چا سره اړیکې لرلای شي او ډیری امریکایان ور سره اړیکې ټینګولای شي.
تمر چې شاغلی والز د اگست په 19 د دیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې خپل کاندیدی رسمن ومني او په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه ګوند نومان شي. هاریس او والز به د نومبر د 15 نیټې د ولسمشری په انتخاباتو کې له پخوانی ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ او د هغه له برستیال جی ډی ون سره سیالي وکړي. وانس هم پخوانی پوزی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هاریس او والز انتخاباتي ټیکټ د متوسط او ماموري طبقې لپاره پیاوړی شخ بللی او د دیموکراتانه غوښتي چې د هغوی ملاتړ وکوي. ښاغلی بایدن په خواله رسنوي کې لیکلي چې هاریس او والز به د امریکا د ولسواکۍ او خصوصي ازادیو تر ټولو پیاوړي دفاع کوونکي وي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال د تاسې غوږی په تاجکستان کې یو ځل بیا حکومت د خزو جامو موضوع ته مخه کړې ده. هلته چارواکي او دینی بشران اوس مهال د کار په ځای او د تفریح پر مهال د خزو د جامو لپاره مقررات او لارښوونې تیاروي. په هغه هیواد کې حکومت ورلمخه د لباس په اړه بیلابیل فرمانونه عملي کړي دي. پامیر ساحل د مشال رډیو د خبرونو مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
په تاجکستان کې یو ځل بیا د حکومت پام د خځو جامو ته وروخته دي او چارواکي او دینی مشران پر داسې لارښوونو کار کوي چې خځې باید د کار په ځای او د تفریح او ساتيري پر مهال څه ډول کالي واغوندي. ټاکل شوی چې د جامو نوي مقررات پر اتلونکو ورځو کې اعلان شي او د دې لپاره په پلازمینه دوشنبه کې د ځانګړي غونډې تیاری روان دي چې پکې به چارواکي حکومت ته د منلو وړ کالي وخیي. دا به د شپږو کلونو په موده کې دویم ځل وي چې تاجکستانی حکومت د لباس مقررات اعلانوي. د دینی چارو او د دودونو د تنظیم کمیټې مشر سلیمان دولتزاده څو ورځې مخکې په پلازمینه کې خبري غونډې ته وویل چې د فرهنګي چارو وزارت د خځو کمیټې او د دینی چارو کمیټې په ګډه کار کوي چې دا تعین کړي چې کوم ډول جامې د هیواد له ملي ارزښتونو او دودونو سره سمون خوري. تر دې مخکې په جون کې حکومت له تاجک فرهنګا پر لری یا بیگانه لباس بندیز ولګاوه. دا اصطلاح عموما د اسلامي جامو لپاره کاریږي چې حکومت یې د مذهبي سختريځي یو ممکنه نه خبولي. د هغه مرکزی آسیایی هیواد د دولت پلوي اسلامي عالمانو شورا د جولای پر شپږویشتمه د تور لباس او د چسپو یا په بدن پورې نخوتو او نریو جامو پر ضد فتوا ورکړه. په تاجکستان کې د تورو کالیو اصطلاح اکثر د اسلامي حجاب لپاره کاری کی. په فتوا کې راغلی دی چې تور رنگ د تاجکستان له ملي او جغرافیایي خاصیتونو سره سمون نخري. فتوا دا راز د حکومت د هغه دری زملاتړ کړی دی چې لمخې د تاجکو خځو په ملي جامو کې کمیس، پتلون یا پرتوګ او وړوکی زړوکی یا پړونه شامل دي. فتوا ویلی دی چې دا درې شیان له اسلامي لارښوونو سره هم سمون خوري چې پکې خځې باید لمخ، لاسونو او پخو پرته خپل ټول وجود وپوخي. ولسمشر امام علي رحمان لڅبان د ډیر شو کلونو راهیسې پر تاجکستان واکمن دی. د بشري حقوقو ډلې پر هغه پر خپلواک رسنیو، سیاسي تکثیریت او پر مذهبي ازادیو د محدودیتونو پر سر نیوکې کوي. تاجکان او په ځانګړي ډول هغه خځې چې حجاب کوي وایي چې په جون کې پر حجاب بندیز ورسته فتوا او د لباس پاړه راتلونکو لارښوونې غیر ضروری دي او دا کارونه له حده تجاوز بولي. مونسا په یو دولتي روغتون کې نرسه ده. هغه د مشال راډیو تاجکی څنګ ته وویل چې حکومت وار لمخه پر تور رنگ بندیز لګولای وو. د هغه اشاره د 2010 زیږیز کال هغه فرمان ته وچ پکې د مذهبي چارو دولتي کمیټې د جنازو پر مهال پر تور جامو بندیز لګولای وو او ویل ول چې خځې د مړو د ویر پر وخت لپخوانی دود سره سم اسمان رنگ یا آبی کالی غوندی. څلوېخت کلنه مونسا وایي چې پر حجاب بندیز هم نوې خبره نه ده، ځکه چې دا کار هم للک تر لګه یوې لسیزې راهیسې عملي دی. نوموړي زیاتوي چې تاجکو ښځو وار لمخه د حکومت پیغام ترلاسه کړی دی او د تکرارولو اړتیا یې نشته. د تاجکستان آبادی شاوخوا 10 میلیونه ده او زیاتره وګړي یې مسلمانان دي. هلته د تعلیم وزارت په 2010 زیږیز کال کې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې پر حجاب او لنډو جامو اغوستو بندیز لګولی وو. دا محدودیت بیا ورو ورو د کار تر ځایونو وغځېد او پولیسو به اکثر پر دفترونو چاپې وهلې چې وګوري چې د حکومتي امر سرغړونه خونه کیږي. د دې له وجې ځینو نجونو او ښځو زده کړې او کار پرېښود او د مونسې په څیر د نورو ښځو لپاره زړوکي یا ټیکري د اسلامي حجاب ځای ونیوه. خدای یوازې ښځې نه دي، بلکې سړی هم د دې ډول حکومتي فرمانونو تر اغیز لاندې دي. په 2013 زیږیز کال کې د ختلان ولایت د پولیسو مشر اعلان وکړ چې د یو کال په موده کې په لارو، کوڅو او بازارونو کې شاوخوا 13,000 ګیرور سړی ونیول او د هغوی اوږدې او نامنظمه ګیرې یې وربرابرې کړې.
په 2023 زیږیز کال کې یو لوړپوړی تاجک چارواکي خبرداري ورکړ چې هغه بلاګران چې پر ټولنیزو شبکو خبرونې کوي یو ګیره پرې خدو ته وده ورکوي، خای ورته لترهګر وډلو سره د یو والی خونکو په سترګو وکتل شي، او دا چې د هغوی دا کار ملي امنیت ګواخي.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اورئ. مشال ریډیو تاسو غواګی په خوست ولایت کې په لومړي ځل د بایزید په نوم د لوړو زده کړو موسسې د استومالوجي په هنزي پرانستې چې محصلین به په پکې د غاښونو د درملنې 15 کلنې لوړې زده کړې کوي. په خوست کې لومړی مخینه د طب په برخه کې لوړې زده کړې شته، خو ټولن ته هر کال لزګونه د ام ډي په کچا ډاکټران وړاندې کوي، خو د غاښونو د طب په هنزي نو. د خوست ژوندونکي دا یو ښه ګام بولي، خو زیاتوي چې انجونه هم باید په دې ځانګړي ډول د طب په برخه کې لوړو زده کړو لپاره ورته اجازه ورکړل شي. نور حال په دې رپورت کې ورو.
که څه هم په خوست کې د معالجوي طب د زده کړو پوهنځي شته او هر کال لسګونه ځوان ډاکتران ټولنې ته وړاندې کوي، خو تر اوسه د دې ولایت په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د استوماتولوژي یا د غاښونو د درملنې لوړې زده کړې نه وي. چداده اوس د بایزید د لوړو زده کړو مؤسسه خوست کې د دې برخې لوړو زده کړې هم پیل کړې. د بایزید د لوړو زده کړو مؤسسه مرستيال سید اسرار سمیم مشال رولته ویل،
موږ په پوره معنا د لوړو زده کړو وزارت د ټولو معیارونو پابند یو. عملاً مو په مؤسسه کې مجهز کمپیوټر لیب، مجهز کتابتون، مجهز درسي خونی، د غونډو مجهز تالار، د تدریسي بهبود او د تدریس د چارو د لاخوالي په خاطر باندې خپل ودانه شنه ساحه دغه معیارات دي، دغه ځنګړنې چې بایزید د لوړ زده کړو مؤسسه یې لري.
په افغانستان او په ځنګړي ډول خوست کې چې د زده کړو بهیر په کې څه ناڅه پرمختګ کړی، فعالان د ځوانانو لپاره د زده کړو د کیفیت مسله مهمه بولي او زیاتوي چې باید د علمي بنسټونو د څومروالي پر ځای د زده کړو پر څرنګوالي ډیر تمرکز وشي. یو تن مدني فعال رشید الله همدرد وایي،
زموږ غوښتنه به دا وي چې نه یوازې محصلین مو باید د محصل د فارغ محصل په صفت یا د فارغ ډاکټر په صفت یا د فارغ سوماتولوګ په صفت ټولنې ته وړاندې شي، بلکې اساسي اله به موږ دا وي چې پانتونونه د محصلینو په زده کړه کې باید په اساساتو کور وکړي، او استادونه باید مؤثر استادونه وي، استادونه باید په خپل مسلک کې رسیدلي استادونه وي.
خوستی فعالان د نارینه و لپاره د زده کړیزو فرصتونو په خوا کې نجونو او ښځو ته هم د طب په برخه کې زده کړې اړینې ګڼي او زیاتوي د ښځینه ډاکترانو او روغتیا پالو پرته د ټولنې نیمایي قشرته روغتیایي خدمتونه له ځان او خان سره مخامخېږي. یو بل تن مدني فعال نقیب الله زلاند وویل،
دا په ټوله کې د خوست مشتو لپاره ښه زری دی. موږ ځوانانو بلکې د ټولو ولسو غوښتنه همدغه ده چې لکه څه ډول چې د نارینهو پر وړاندې د پوهنتون دروازې خلاصې دي، په همدا شکل زموږ د خویندو لپاره هم د علمي زده کړو لپاره دروازې خلاصې شي.
یاد دیوی په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي سربیره په ولایتي روغتون کې د اکمال تخصص برنامه، د احمدشاه عبدالی د طبي لوړو زده کړو مؤسسه او د روغتیا د برخې یو شمېر انسټیټیوټونه فعال دي. سره له دې چې د نیمه لوړو زده کړو د یادو مرکزونو څخه یو شمېر ښځې او نارینه فارغېږي، خدا چې د دولسمو ټولګیو د نجونو د فراغت بهیر ولاړ دی، نو د نیمه لوړو زده کړو په مؤسساتو کې هم د نجونو محصلینو شمېر په کمېدو دی.
مشالو ته تاسو غوږی په خبر پختخوا کې د نامنې پیښو د لاسا غنی خزې کونډي او زرګونه ماشومان یتیمان شوی دي. د نامنې په پیښو کې د بورل شو کسانو کورنۍ وای ژوند یې لکړاونو ډکتی. تا کونډي وای چې یو خوا یې د کور سړی بورل شوی، نو بل خوا د معاشي استوندو ترڅنګ د ناسمو ټولنیزو رویو هم اخکار کیږي. له مشالو سره په خبرو کې دوی زیاته کړي چې په روانه ګرانی کې نشي کولای د کور خرچې هم پوره کړي. خلدانیاس د نامنې په پیښو کې د بورل شو کسانو له کونډو سره خبرې کړي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
بس پڑیر په مشکله باندې پورا کو کل یو کل نه یو کل د ماشومان دی جاری کل سغواړي یو کل یو کل نه بس ډیر په مشکله باندې شتيږي نو
دا غږ د باجوړ سایمه دی. د سایمه خاوند کال 2019 کې ماموند کې یو دماکه کې ژوند بیللیو. سایمه وای چې یو لور او دوا زامنې دي. د خاوند د مرګ نه پس ورتا جوان ډیر ګران شوه دی. د سایمه خاوند لیوی فورس کې ډیوټي کوله چې د یوې دماکې ښکار شو. سایموای گرانی ډیر زیات ده او تر ټولو زیات فکر ور سره د بچو د تعلیم دی.
او ډیر زیات فکر او سوچ سره د دې تعلیم دی چې دی ولکا بیره زه اعلی تعلیم د څنګه ورکوم. موږ یې پیس ډیر په مشکله باندې ادا کوو.
د چار صدې لیلا وای خاوندې ټریفیک پولیس غړیو او د هدفي وجنې ښکار شوه دی. مشال ریډیو سره خبرو کې لیلا اوی چې خاون نصیر احمد شلم نومبر کال 2015 کې اوتمانزو چوک کې په ډیوټۍ ولاړو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. د لیلا دوه بچی دي. وای پولیس محکمې لخوا ورته شهید پیکیج ملو شوی دی، خو د ماشومانو د پلار کمې سوک نشي پوره کولې.
زمون د کور سربراه او زما د ماشومانو زما بچی ډیر زیات واړو، دا ملک می د دریو کالو او دا ماشومان چې دا د اتو میاشتو وه چې هغه شهید شو. ډیر مشکلات دي، انسان لاړ شي ډیر بالکل داسې و زمونږ دپاره لکه انسان باندې چې قیامت راشي، او ډیر تکلیف مونږ ته ملو شوی دی.
خیبر پختونخوا کې د صحافیانو د حقونو تنظیم خیبر یونین آف جرنلسټ صدر او لیکوال شمس مومن وای په دې خطه کې د ناامنۍ پیښې کال 2001 راهیسې شروع شوې دي چې دوام لري او اوسه پورې په زرګونو خلکو ورکی ژوند بیللې دی. شمس مومن وای د ترهګرۍ پیښو کې تر ټولو زیاتې ښځې متاثره کیږي او لبد مرغه ټولنه کې ښځې معاشي توګه باندې هم نه دي خود مختاره. دی وای چې دغه ښځو سره دا اختیار نه وي چې دویم واده وکړي.
په بیلی سټرکچر کې چې کوم زمونږ روایت او اقدار مونږ ګڼو، نو پاره کې عام طور باندې دی چې د کونډ زنانه چې کومي نو هغه ته په خپل باندې د اجازه د نش برابرۍ چې غنغه په خپل خوخه باندې بل وادو کی د دغه اختیار چې د اکثر اوم د دغه مل خاوند کورنۍ سره او یا سلګونتي اختیار پکې د خپل د پلاړ یا د مشران درونو سره چې هغه د دې لپاره کوم فیصله وکړي چې آیا د دوباره واده کوي، نو دغه مل خاوند رور سره یا د تر د زو سره به کوي ادروایز نه به کوي. نو دا هغه مشکلات دي چې دا زنانه ډیر زیات ډایرکټ دینه افیکټ کیږي.
د پاک انسټیټیوټ آف پیس سټډیز کال 2023 کلنی راپور تر مخه 13 دریو کلونو راهسي پاکستان کې د ناامنۍ پیښو کې یو وار بیا زیاتوالی را روان دی. راپور کې ویل شوی دی چې کال 2023 کې د ترهګرۍ 325 حملې شوی دي چې پکې 693 او 1140 جوبل شوی دي. دې کال کې تر ټولو زیاتې یو سلسلور اویا حملے پر خیبر پختونخوا کی شویدی او مرشیوی کسانو کی د سلور سوا دویش تعلق دی صوبی سردے. د کرمی ضلع امن بی بی خاون هم کال 2023 کی د نا امن یو پیخه کی وجل شوی دے. امن بی بی وای چې د خاون د مرگ نپس یې زوی یتیم خانه کی داخل کړی دے او دوا لونا دی سردی. دا وای کور کې د بلستنو او جامو ګنډلو کار کوي او دی باندې د کور خرچه پوره کوي.
ځکه لاغه شهید شو هغه نه بعد ما بچی سکوم دی اوس هغه د فرض خپل اتری او همت کوم او د خپل لکه محسوس سوال سلای ولا کار کوم او مثال هغه کوم د برستانو مرستانو کار کوم چې خپل بچی بر باندې وټ کوم کنه ما خپل بچی وخصو ایتي وحانی ته ما چولې دی.
شمالي وزیرستان هم هغه ضلع دا چرته چې د نا امنۍ پیخي زیات کیږي. د علاقې یو خبريال لسل داول مشال ریډیو سره خبرو کې اوې چې وزیرستان کی نہ صرف ڈرون حملو بلکہ دماکو او هدفی وجنو هم گنش میر خزی کنڈی کڑی دی چدوی حکومتی مرستو نہ هم محروم دی.
یو خود حکومت طرف نہ داغی سر مرست ندی شوی او دین علاوہ دوی داغی چکم تعلیم ندی د مشمانو اتا باشول او د حکومت زنانه چکم دی دا هم ډیر زیات په تکلیف سره دی. په دې کې زیاته تعداد چکم دی هغه د هدافي وژنه دی، چونکی شمالي وزیرستان خصوصا د میرعلي سب ډیویژن کې زیاتر خلک په نخ کېږي او هر هغه کس په نخ کېږي چې هغه خو د کار سړی وي لکه تعلیم یافته سړی وي هغه بچی وي هغه سکولونو ته ځي هغه خزه چپ خپل پاتې د حالاتو مقابله کوي.
د روان کال په 11 جون د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوی 400 کې د شهدا پریډ دستور کې شهید پیکیج دیرش لکونه 1 کروڑ روپو پورې زیاتولو اعلان کړی دی. دغه 1 کروڑ روپو شهید پیکیج به د ترهګرۍ پیښو کې وژل شوي سیکیورټي اهلکارو کورنو ته ورکول کیږي. د ناامنۍ پیښو کې وژل کیدونکو عامتنانو کورنو ته 10 لک روپۍ امداد ورکولی شي. خالد نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا
ما مشال د تاسې غوګې د خبر پختخوا په بیلابیل سم کې اوسیدونکو وای چې په دې رسو کې بجلی ګران شه بد او دوی نشي کولی چې د بجلی زیات بلونه ورکړي دا په داسال کې دا چې حکومت د بجلی خرڅونکو غیر سرکاري ادارو سره یې تړونه کړی دي په پاکستان کې د بجلی د زیاتو بلونو خلاف احتجاجونه هم شوي دي دا چې د بجلی خرڅونکو غیر سرکاري ادارو لخوا د لوړ بلونو لامل سدي تفصیل وسیم سجاد راکوي
په پیښور کې ډیری روزګار کوونکي خلک وایي په روزګار پر خودل وړ شوی ځکه چې د کور خرچې بلونه او د دکان خرچې او بلونه په توازن نشي ساتلې په پیښور صدر کې د هوټل مالک عبدالرحمن وایي د بجلی بل دومره ډیر ورزی چې میاشتنې ټوله ګټه پر بلونو کې ورکوي
په دکان بس د غاسر دی چې کار مارکیږي خو بس هغه بلونو لکیږي کرایانو لکیږي بس مزدور سړی مزدورانو لکیږي نور څه ګټه واټه پکې نشته بس دغه بلونه دی او کرایانی دی او ګیس بل دی او دا بجلی بل دی او دغه شی نه دی مرګره نو څه وکړو بلونه ډېر زیات دی بجلی ډېر سیوا راځي دی میاشت کې ابله کې 36 راغلی دی کې 30 راغلی دی
د پوهانو په خبره امید کم دی چې په ملک کې بعد بجلی لوړ نرخونه راټیټ شي ځکه چې حکومت د بجلی بلونه د پیسو د ریوینیو یا جمع کولو ذریعہ ګرځولې دي او د بجلی خپلواک تولید یا انډیپندنت پاور پروډوسرز یعنی آی پی پی سره په سختو شرطونو لاسلیکونه کړې دي آی پی پیز خصوصي غیر دولتي ادارې دي چې په پاکستان کې شمیره د 150 نه هم سیوا ده کم چې بجلی پیدا کوي د بجلی چلولو اجازه لري او په اولس بجلی خرڅوي د دغه ادارو سره د پاکستان حکومتونو وخت پر وخت لاسلیکونه کړي په کم کې چې زیاتره لاسلیکونه د کال 1991 نه ورستو شوې دي دا چې آی پی پیز د لوړ بلونو ذریعہ سرنګ جوړیږي په دغه اړه د پیښور سره تعلق لرونکي صحافي او شنون کې اظهار الله وایي
د دی آی پی پیز او دا کم کم نس چې دی دو سره معاهده داسې شوې دي چې د دیو د کیپاسټي مطابق دیو ته د حکومت د طرف نه روپۍ ملاويږي د دې مثال داسې دی چې یو کمپنی دا اغا 10 میگا واټ بجلی پیدا کولو کیپاسټي اغا لري نو اغه ته د هم اغا 10 میگا واټ بجلی روپۍ ورکړې کیږي د حکومت د طرف نه خو دیو چې کوم بجلی جوړې نو اغا 10 میگا واټ نه ای اغه 15 شپږی یا 23 سلوري او د دې وجه دا چې د پاکستان چې کوم د بجلی ډیسټریبیوشن لاین دی هغه دومره زیاته چې کومه کیپاسټي د کمنانو دا هغه بجلی خلکو ته نشي رسولې مثال داسې دی چې حکومت فار ایگزامپل د مختلف کمنانو لا د 100 میگا واټ بجلی روپۍ چې دی هغه ورکی وس ک په خلکو په بلونو کې 100 میگا واټ بجلی خرچ نشي لږه خرچي نو دغه ایکسترا چې کومې روپۍ دي نو دا حکومت دغه خلکو نه په بلونو په مت کې بیا اخلي
اظهار الله دا هم وایي چې د بجلی د لوړ لګښت مسله په هیواد کې پر بې وزله او متوسطه کورنیو ناوړه اغېزې کړي چې د هغوی د روغتیا پوهنې او د دوی د ژوند په خوراکي توکو ترانسپورټ او نور لګښتونو هم اغېزې ظاهرې دي د لوړو بلونو او په بلونو کې د لوړو ټیکسونو په اړه په ټولنیزو رسنیو په حکومت نیوکې هم روانې دي او په روان وخت کې د سیاسي ګوند جماعت اسلامي لخوا په پینډی خار کې پرلت هم دوام لري حکومت ته آی پی پیز پاړه کم بیان نه دی ورکړی البته د جماعت اسلامی مشر حافظ نعیم ته ویلي ول چې حکومت د یادو مسلو پاړه د دوی سره خبرو کولو ته تیار دی خو لا یې کومه مثبته نتیجه نه ده جوته شوې دا چې حکومت ولی نشي کولای چې اولستا د بجلی په بلونو کې اسانتیاوي ورکړي په دیاړه په پیښور کې میشت صحافي او شنون کې د حاضری وایي
پاکستانی حکومتونو هم د دې سیاسي جماعتونو چې موجوده په اقتدار کې دي په ماضي کې او وقتی فیصله کړي او دغه اثرات د آی بی پیز په شکل کې دی وخت ټول قوم تخکاری زمونږ د ملک برآمداتو کې اضافه نه ده شوې زمونږ په ملک کې انډستریال اچکم ریولوشن پکارو هغه نه دی راوسته شوې زمونږ وسایل نه دي استعمال شوې پاغه توګه صحیح توګه باندې او زمونږ اخراجاتو کې ورځ تر ورځ اضافه کیږي د دې وجه نه د دغه اخراجاتو اضافي اثرات سرکار کومولو ته تیار نه دی دغه اثر د عوامو ته د بجلی په شکلونو کې د ګیس د شکل کې یا د ګرانی په شکل کې راځي د وخت کې ټول ملک ته یو سیاسي جماعتونو ته یو موټه کېدل او یو ځای کې ناستل دي او پالیسی جوړول دي او یو میثاق معیشت پکار دی چې د هغې د لارې دی وخت کې د ملک اکانومي د ملک خارجه پالیسی د ملک داخله پالیسی او ورسره د ملک نورې پالیسیانې چې کوم دی هغه مرتب کړلی شي
د لحاظ علی او اظهار الله په خبره حکومت ته پکار دا چې بې وزله کورنیو ته په بجلی، روغتیا او تعلیم په مت کې مرستې او اسانتیاوې پیدا کړي، او کدا کار ونه شي نو په نږدېو کې د خلکو او هیواد پر اقتصاد ناوړې اغیزې کېدلی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
مشال د تاسې وګي د روانې کړې اخري رپورت په لور ساسې پام را ګرځوم. د غلنی او یک غون ممن ډیم اړخ او زینی د مشرقي برخې تحصیلونو ته وتلي د خوړ فرش په اقرب ډاګ نومي سیمه کې ړنګ شوې دي. دغه فرش چې د باراني خوړ د پاسه جوړو دوه ورځې وړاندې سیلابونو ړنګ کړي چې له وجې د خلکو تګ راتګ ودرېدلې دي. دغه سیمې ټول آبادی نږدې 15,000 ده او پر دې لارې تکیه کوله. د سیمې اوسیدونکي وایي په دغه سړک په دام خلکو ترڅنګ په کاڼو او ودانیو لپاره په سامان بار ګاډي هم تیرېدل. بلخ حکومتي چارواکي وایي ډېر ژر به دا فرس او سړک جوړ کړي. تفصیل شانواز ترګزی راکوي.
دا خراب ډاګ اوسیدونکي مقیم شاه مومن هر ورځ په دغه فرش خلنۍ ته تیرېږي او هغه وای
سمرم چې افسران دي د مومندو اغا چې کم دی د مومندین ته د تګ د پاره همدا لار استعمالوي. د دین علاوه سمرم چې مومند قام په نورو سیمو کې لکه مردان، تخبی، تنگه، چارسده، پلانغار اغي هم د پاسلې د کموالی لکه بل اغي چې کم دی ټول خپل مړی ژوندې تګ راتګ په دې لار کوي. د سره چې کم دی د ټریکټرو روزګار چې اغي په دې ورځو کې آبادای کانی وړي یا خو باجری شګی وړي نو هغه بالکل مکمل ولاړی دي، ځکه چې د دې لارې نه علاوه بلا سلاره دی علاقې دی سیمې او دی غرونو ته نشته دي.
د اقرب ډاک دغه سرک ته په شمالي غاړه د ورسک بند نه تیر شوی نهر هم جوړو. دغه په کډ 1915 کې کچو ولی ورستو وختونو کې بیا سیمټی شو. هم دغه فرش سره نیر په ډانګو او یا سیمټیستنو د ځمکې نه شاوخوا 40 فوټه اوچت تیر شو. خو دغه سیمې د خلکو خبره دغه نیر هم څه دیرش کال وړاندې ړنګ شوی چې اوس پکې اوبه نه بهیږي. د شهید باندې ابو الوسیدن کې ګلزاده محمد مشال ریډیو ته وایي کله چې دغلته خوړ راوځي او فرش ړنګ کی نو بیا دوی ته شوقدر او سوبان خوړ په لارو تیریږي چې مزلې د 20 منټو په ځای یوه ګنټه شي او خرڅونه هم یو په دوه شي.
نو دلته 15,000 آبادی پرته ده او دا روزانه چې کوم دی دغه تګ راتګ په دې لار باندې کوند او غلنې تي او دې لارې په وړاندې دوه وجه خلکو ته دومره تکلیف دی چې بالکل بس خلک په کورونو ناست دي او چې دا 450 روپۍ لګي نو واستغه خلکو 500 روپۍ لګي.
دغه سرک ته یو کوند داخلي دروازې سره په مشرقي اړخ جوړ دی چې تر شهید باندې شاوخوا 45 کیلومتر او تر مومندې ما د 150 کیلومتر نه زیات وګد دی. دغه لار باندې تیریدونکو زیاتره د محمدو د برانخیل او وساخیل او قبیلی خلک دي چې د فرش نه لا په مشرقي اړخ و دوی باندې کوي. خو اوس هغه ختم شي او دا وخت خلک مزدوري او یا دي سرکاري نوکری کوي. سجاد خان هم دغه سیمو سیدونکو دي او وای
په زیاتره خلکو چې کوم دي ژوند او کم روزګار دي څوک یې کوون ته زی او څوک زی غلنۍ ته څوک زی غرونو ته دغه لار استعمال دي. نه علاوه چې کوم ټیچر حضرات چې زیاتره مومندو کې دي غلط تنګي دي او د شیرپاو دغه لاقونه راځي نو غم دغه لار استعمال دي. نو زر 290 زیات خلک چې کوم دي د ورځې په مناسبت سره په دغه لار تیریږي نو غي دغه تکلیف کوي چې دغه لار نه وي هغه دغه غړ لار چې کوم ده شفقدر لار او دی خود سرو لار چې کوم ده استعمالي.
د خلکو غوښتنه دا و چې په سمدستي توګه دغه فرش خو جوړ شي، خو دغه د ستونزې ختمېدل نه دي بلکې ستونزې به نه ختم شي چې دغه ته د خور د پاسه لوی پول جوړ شي. ما شاد رېډيو هم دغه غوښتنه د محمدو د ترقیاتي کارونو د حکومتي کمیټه مشر او د سیملې د غړي محبوب شیر مومن سره شریکه کړه.
ما دا ویلم اوس یو ایمرجنسي باندې اکسیویټر را غوښته دي هغه اوس کار وکي او دا نور ان شاء الله دی سیستم دغه سم جوړ کړي سیستم او یو سیس او یو اپروول ته لګلې دي ان شاء الله چې اپروول راشي کنه بس په کار شروع کوو ان شاء الله ټانډر و پکو زر تر زر په دې کارونو شروع شي.
د جولای په 14 مبارانونو نه یوازې دغه فرش بلکې په پندیالې کې ځینې د کرواندي زمکه هم خرابې کړې. ولې هم دغه تحصیل شل کلن قدیم نو میتن چې د کسوړې کړي اوسیدونکو یې هم وژلې. هم د شان د بر مومند د خوځو یو ته کلن ماشوم چې د سجاد نو میتن زوی هم د بارانی او بو پټن کې ډوب شو چې مړې تی وست. سیلاونو د پندیالې او انبار ځینې برخه کرواندي چې بګه ټماټر، ساوګونه، دنیا او مرچکیم شاملو خراب کړي دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم، توسه د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.